شپږ بجې شپې احمد شبریم داسې جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه لرو له سلامونو سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د کونړ او نورستان په یو سل اتیا هکتاره ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت د عامه اړیکو د برخې مشره ویاند شفیع الله رحیمي پرون یکشنبې رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، سره له دې چې دغه اور د مړ کېدو لپاره یې د دفاع وزارت له امکاناتو استفاده کړې، خو تر اوسه یې په مړ کېدو نه دی بریالی شوي او اور تر اوسه شدت لري. ویل کېږي چې دغه اور د شنبې له شپې راهیسې د پیچ دریا او کامدیش د ولسوالیو په ځنګلونو کې بل شوی دی. ښاغلی رحیمي دغه راز په دغه ویډیوي پیغام کې په هرات، کاپیسا او لغمان ولایتونو کې د لګېدلو اورونو په نتیجه کې چې دلیل یې نه دی بیان شوی، د شلو کورونو او د پنځه جریبه ځمکې د کښت سوسېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د مالي وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس راپور له مخې د وزارت د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد د صادراتو د ودې او همدارنګه د پانګوالو او سوداګرو د له هڅونې په هدف له افغانستان نه د صادرېدونکو ډبرو سکرو په صادراتو کې تقریبا 40% تقریبا 40 ډالر محصول کم شوی دی. د خبر پاڼې له مخې دا پریکړه د غبرګولو په یو دیرشم شوي او له هغې راهیسې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د همدې کال په دوبی کې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه 280 ډالرو ته رسولې ده. د ملګرو ملتونو د یونسکو د فرنګي چارو مشر برندن کاسر بامیان ته په سفر کې ویلي چې د افغانستان په کچه څه باندې 1000 لرغونې او تاریخي سیمې ثبت شوي چې تر ټولو مهمه یې د بامیان سیمه ده. له نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر مل وو. جاپان د افغانستان د لرغونو عبیداتو د رخولو او ساتلو په برخه کې لوی تمویلونکی ګڼل کیږي. په بامیان کې د بودا لوی مجسمې چې په نړۍ کې بې ساري وي د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په بمونو والوسول شوې چې د طالبانو دغه اقدام هغه مهال د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی و. د افغاني سرې میاشتې ټولنه د تخار او کونړ په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو د برابرولو خبر ورکوي. د ټولنې په خپل ټویټر پاڼه کې ښلي چې په تیر یو میاشت کې تاجکستان پولیس ته څیرمه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې 2518 وګړو ته وړیا روغتیایي خدمات ترسره کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته یو شمېر ډاکټران له دغه هیواد وتلي او په طبي برخه کې د نړیوالو د مرستو کچه ټیټه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په روسیه کې د روسي کړکیچن وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو مشرانو د روسي ځواکونو په وړاندې د کیف د ارغلیزو عملیاتو او په لیتوانیا کې د ناټو له سرمشیز د مخه د خپلو دریځونو د همغږي کولو پر مسلې هم خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ناټو دغه سرمشیزه د جولای له 11 تر 12 پورې په لیتوانیا کې جوړ شي. او سجد رڈو پا منسانی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان کیا ہو رہے نن پا نڑی کلا نشی تو کسر دا مبارزی نڑی والا ورستا پا هلمند که اغا بزگران چی دا کوکنار پوزای نور شایان کری شکایت لری
دا ٹکٹر و دا کور روپی مستا تا غنم نسی را جوڑا والی
پا کندوس که بیا بزگران طالبانو تا داوران جیس کوی
یو سات قلبه ده 0 روپی دولت ما 1500 ورته نرخ کی یا کم یا زیات هغه بیا دي دولت کار ده
اختر مونږ ده هه
قربانیان کی خو نظافت نه مراد کی ټټلی ګندګي هر شی عمل تا چي سرکوب سریا چي
د اختر په درشل کې مو د متقاعدین له حال هم خبرو
وکالت کی متقاعدین ته معاش نه دی ورکړ شوی جامع نشي کولای قرباني نشي کولای
په کونړ کې بیا اهنګران شاکی
مخکې اختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و نو د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت د مبارکي پیغام کې ویلي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په نتیجه کې په دې هیواد کې د کوکنارو کرکیله له نشه سره برابر شوې ده. نن د جون شپږ وشتمه په نړۍ کې له نشه یي موادو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورسته. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ هم ویلی وو چې شواهد شي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کمواله راغلې ده. خو یو شمېر بزګر چې د کوکنارو پر ځای نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده وای تر لاسه کېدونکي عواید د ژوند اړتیاوي نشي پوره کولای. جزئیات په دې راپور کې
کټاریا کني کوډونه وشان ګران جګنم خمشت خپل
د دې ورزګان ولایت د خاص ورزګان اوسیدونکو نقيب ولادي چوي سکل د کوکنارو پر ځای خپل زمکه غنم کړلی خو تر لاسه کیدونکو عاید دومره نه دي چې ان پر کښته لګول شوی لګښتونه هم پوره کړی.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران جګنم خمشت خپل چیل نه جوړي خپل ځکه د ټکټرو د کوډ روپی مسته غنم نه سره جوړوالي په کور کې مثال چې ډیرې تاسو کورنۍ ست چې و درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې نو غنم خو غنس کېدل بیا کې مو کې د خوراکه به کې یو برو پلمی ټو بل شام خدینې سره
دا یو وزن نقيب الله نه دی چې کوکنارو د بدیل کښتونو د کم عاید څخه سر ټکوي بلکې اکثر هغه بزګر چې کوکنارو کښته یې شاکړي له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایو هم د غبرګولي په یو دیرشمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ورته ستونزه راپورته کړه. ویل چې پر اپینو ولاړ اقتصاد د افغانستان د کلیوالي اقتصادي و برخه ګرځېدلې او بسپنه ورکوونکي باید د بدیل معیشت د هغو پروګرامونو ملاتړ وکړي چې د کوکنارو پر کر د ممنوعیت له امله یې ګټه زیانمن شو کروندګرو ته رسیږي. میرمن اوتون بایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې دغه راز وویل چې زیات شواهد دې خبرې ښکارندوی کوي چې د طالبانو له لوري په اغیزمن ډول د کوکنارو پر کښت د لګول شوي بندیز په نتیجه کې د هیواد په ډیرو سیمو کې د کوکنارو په کرکیله کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په عین حال کې طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی هم ویلي چې د اسلامي امارت د رغنده او ګټورو اقداماتو په نتیجه کې په دې هیواد کې د کوکنارو کرکیله له نش سره برابر شوی او زیاتوي چې هیوادوالو د نړیوالو له مرستې او همکاري پرته د معیشت نور بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده. خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر بزګرو په زلونو د حکومت او نړیوالو لخوا ورسره د مرستو د نه کېدو له امله شکایتونه کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم د غبرګولي په 19 پر نړیوالو انتقاد وکړ چې له هغو کروندګرو سره چې پر ځمکو یې د کوکنارو له کرلو ډډه کړې هیڅ مرسته نه ده کړې. هغه ویلي چې حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې نشي عملي کولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. له دې مخې له افغانستان سره د بشري مرستو تر څنګ یو شمېر لورو هم ورته غوښتنه کړې او ویلي دي چې د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د بشري مرستو تر څنګ دي په دې هیواد کې پرمختیایي پروژو ته پاملرنه زیاته شي تر څو خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. د طالبانو مشر په دې اختریس پیغام کې هم دارنګ ویلي چې د هر ډول نشي توکو پر تولید او استعمال لګول شوی بندیز د ری هیوادوال په تیر ځوانان د مخدره توکو له ضرر څخه ژغورلی دي. هغه ویلي چې د اسلامي امارت ګڼو ادارو د هغو هیوادوالو درملنه کړې چې په تیرو 12 کې په مخدره موادو او نورو نشي توکو روږد شوي وو. د طالبانو چارواکو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې 22 میاشتو کې کابل په ګډون له ډیرو لویو ښارونو په زرګونو په مخدره موادو روږد کسان راټول کړي او د درملنې په هدف په یو شمېر مرکزونو کې چې په ځینو سیمو کې له زندانونو یا توقیف ځایونو هم کار اخیستی ځای په ځای کړي دي. د طالبانو مشر داسې مهال د مخدره موادو په وړاندې د خپل حکومت مبارزه بریالۍ بولي چې نن د جون 16 په نړۍ کې له نشه یي توکو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک وهڅوي چې د مخدره موادو روږدیتوب پرېږدي او سالم ژوند ته مخه کړي. دا ورځ له 1998 کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو د یوه پرېکړې لیک له مخې نومول شوې هر کال په نړۍ کې لمانځل کیږي. افغانستان چې په تیرو 12 کې په نړۍ کې د مخدره موادو یو لستر تولیدونکو هیوادونو بلل کېده په سلګونو زره وګړي پر مخدره موادو روږد شوي دي. که څه هم په دې هیواد کې د روږد کسانو کره شمېره نه ده معلومه خو په 2019 کال کې اټکل شوی و چې 2.9 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږد شوي دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خبره کړې پیغام کې خوشی څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیول شوې ده. په کندوز کې یو شمېر افغان بزګران له طالبانو د همکارۍ او مرستې هیلې لري. دا بزګران وایي سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي خو بازار یې نشته. د دې بلاد کاروندګر ل اړوند دولتي چارواکو غواړي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د بسکرانو د زراعت تقوی لپاره ل طالبانو څخه یو لړ نوري غشتنی هم کړی دی په دې راپور کې سره ور.
دلته د کندز د تازه میوه په مارکیټ کې له هندوانو بار پلسګونه موټر ولاړ دی چې د دې ولایت له بیلابیل ولسوالو او سیمو څخه د پلورلو په خاطر راوړل شوې دي. څلوېح کلن خانغا چې د هوا د تودوخې له وجې د یوې ولاړې لارۍ سوري ته ډډه وخلې، هغه وایي سهار 8 بجې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ څخه یو موټر هندوانې راوړي. اوس د غرمې 12 بجې دي خو هندوانې نه دي پلورل شوې.
د قانونو ته د زراعت لخوا نه کومک تراکتور ورته په کار ده، کومک ورسره وکړي. مثال د خبرې یو ساعت خپلبه ده 1000 روپۍ، دولت باید 1500 ورته نرخ کړي یا کم یا زیات، هغه بیا د دولت کار ده. مشکلاتونه څخه مخه کوټ قیمته ده، پلاستیک ده. مثال د خبرې مردی کار ده، یو مردی کار نن ورځ 1500 روپۍ ده. د هندوانې چې پټي له منځه راټولي دا یو مردکار 1500 شپږ سوه کم نه ده.
د دې ولایت کاروندګر ټینګار کوي که د طالبانو سرپرست حکومت د دوی شته ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو په راتلونکي کلونو کې به ډیری بزګران له کرنیزو چارو څخه لاس واخلي. د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر 1.5 کلن تازه ګل د هندوانو د پیرو پلور په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سکه نرخونه ستاسو لکه د خو نرخونه ډیر ضعیفه دي، 150 روپۍ تقریبا 100 جریبه 500 جریبه ځمکه مونږ هندوانې کړي دي. مونږ خواست لرو چې مونږ سره کومک وکړي، ښه تخمونه مونږ ته راکړي، د هندوانو تخمونه، د غنمو تخمونه، ښه شوله تخم مونږ ته راکړي چې مونږ یې بس وکړو، مونږ ته ښه حاصل لاسته راسي.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر پیوندلی هم ورته خبره کوي:
حاصلات تربوز خوب بود، مګم بای نداشت، دولت هم پیش ما
د هندوانو حاصلات شدي خو بازار نه لري. دولت له موږ څخه وشر او زکات اخلي. د کیمیاوي سره د تراکتور او د کارګرانو پیسې چې حساب کړو، د هندوانو ټیټ نرخ زموږ کړي لګښت نه پوره کوي. دولت باید له موږ سره د کرنیزو وسایلو او د کیمیاوي سره مرسته وکړي.
عبداللطیف الکوزای چې له 10 کالو رئیس د تازه میوه د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه هم وایي چې 6 کال د هندوانو حاصلات ښه دی خو بازار یې پیکه دی.
پیکه په نرخونه مارکیټ کې ارزان ده، 3000 3500 هغه 2000 روپۍ پیکه پکرا ده. او پټي کې چې مونږ مال اخلو هغه نو بس 500 روپۍ 800 روپۍ. مونږ کابل ته گردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپول، پاریاب دو ولایتو ته لیږو.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای 6 کال په دې ولایت کې پر 4,001 هکتار ابي وللمیز مکه هندوانې کرل شوی چې د حاصلاتو کچه 1,03,392 ټنه تر رسیدي.
نسبت به سال گذشته د حدود 20-25%
د تیر کال په مقایسه 6 کال د هندوانو په حاصلاتو کې کابو 6 سلنه زیاتوالی راغلی دی. موږ کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو ترڅنګ د کرنیزو چارو نوي تخنیکونه هم معرفي کړي دي. هڅې روانې دي چې د کروندګرو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړو.
د دې ولایت ګڼ شمېر کروندګر او بڼوالان د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې د معیاري سړو خونو جوړولو ترڅنګ د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو د دوی کرنیز محصولات د سیمې او نړۍ بازارونو ته لاره پیدا کړي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پرانشت کېدو یو شمېر متقاعدین وایي چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې تقاعدي نه ده ترلاسه کړې او له همدې امله یې د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیولی. ځینو یا سجرډو ته ویل چې د تیرو اخترونو په څیر به په دې اختر کې هم د سرخان خالی وي او ماشومان به نوي جامې نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې د یو متقاعد په شخ پیلش.
ملنګ جان وایي چې لوی خدای زه په تصور لاړم د اختر ته وخاندم که وژاړم.
دا د سچازاده په نوم دی او متقاعد غږ دی چې وای له 2 کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د تقاعدي نه دا ورکړې. نو د لوی اختر لپاره کومه ځانګړې تیاری نه ده نیولې. د کابل ښار د غوسیدون کې چې د ویش پاړس کسي د کورنۍ سرپرست دی، ازادي راډیو ته وویل چې په اختر کې د خپل اولادونو لپاره کالي نشي اخیستلی او نه قرباني کولای شي.
دا چې لوی اختر په ټولو مسلمانانو چې وسه او قدرت لري واجب دی، او زه خوشحاله اختر یې د غوښو اختر دي. ولې مونږ متقاعدین تقریبا دا دوام دریم کال دی چې مونږ د دې واجب د اسلامي عمل چې دی مونږ بې برخې یو. دوه کاله دلته کېږي متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړل شوی، جامع نشي کولی، قرباني نشي کولی. زمونږ د اسلامي امارت نه دغه هیله ده چې د خدای په خاطر باندې زمونږ دغه د متقاعدینو حقوق راکړي.
افندی سنجر یو بل متقاعد دی چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي. ورته شکایت لري او وایي چې په تیرو دوو کلونو کې یې سختې ورځې تیرې کړې دي. دغه متقاعدین دغه راز وایي چې عمرونه یې ډېر شوي، نو کله نا کله ناروغه کېږي خو د درملنې لپاره پیسې نه لري. دوی یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی غږ واوري او تقاعدي معاشي ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل د متقاعدینو د دغې ستونزې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو هغه مخکې ویلي وه دوی متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې طرحه د توشیح لپاره خپل مشر ته لیږلې وه، خو بیرته یې دوی ته نه ده ورلیږلې. له دې وړاندې هم متقاعدینو څو ځلې په ځانګړي ډول په ځینو ځانګړو مواردو کې خپله د تقاعدي غوښتنه کړې او له سختو اقتصادي ستونزو څخه یې شکایتونه کړي، خو ظاهرا د دوی د ستونزو د هواري لپاره کوم اقدام نه دی شوی. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو دقیق ارقام نشته، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې په 1414 هجري لمریز کال کې د افغانستان د تقاعد صندوق د ملکي متقاعدینو شمیر 290,245 او د پوځي متقاعدینو یې 55,625 تنه اعلان کړي وو.
د چهارشنبې په ورځ اختر دی. وړاندې مو په خبرونه کې د اختر تر رسیدو مخکې په کابل کې قرباني ته د خلکو لاندې شنو خبرو چې ناروغي ورسره زیاتې نشي. په کونړ کې بیا آهنګران وایي چې د اختر په شپو ورځو کې به په خوا د دوی کاروبار شو اوس یې خوند نشته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي که څه هم داسې ښکاري چې د اوس لپاره د کرملن په وړاندې کړکیچ کم شوی، خو په وړاندې د وسلوال بغاوت پیل کېدای شي څو میاشتې دوام وکړي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې له کرملن سره د شوې یوې هوکړې له مخې د واګنر ډلې مشر یوګنی پریکوژین چې د ماسکو پر لورې مارش پیل کړی و له روسیې بیلاروس ته ځي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون نیکشن بی ان بی سی نیوز چینل ته وویل، زه فکر کوم چې موږ د روسیې په مخ کې نور درزونه لیدلی دي. موږ هر ډول نوې پوښتنې لرو چې پوتین به ورته په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ځواب ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ای بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې وویل چې د کرملین ستونزې به احتمالاً له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې دفاع کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه دا چې روسان پریشانه او ویشل شوي دا ښایي د اوکراین په وړاندې د دوی یرغل لا ستونزمن کړي. هغه زیاته کړه د ده په باور دا واضح ده چې موږ وینو چې درزونه د رابرسېره کېدو په حال کې دي. دا چې نتیجه به یې څه وي ګرانه ده چې په دې اړه څه وویل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې له کرملین سره د شوې یوې هوکړې له مخې د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین چې د موسکو پر لورې وسلوال مارش پیل کړی و له روسیې بیلاروس ته ځي. د دغه هوکړې له مخې نوموړي خپلو وسلوالو ته چې د موسکو پر لور روانو امر وکړ چې له وړاندې تګ څخه ډډه وکړي. د کرملین په وړاندې د هغه د 40 ساعتونو وسلوال بغاوت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې څه باندې 2 لسیزو واکمنۍ په موده کې له ستر ګواښ سره مخامخ کړی و او هم یې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو خطر زیات کړی و. کرملین تایید کړی چې د شوې هوکړې له مخې پریګوژین بیلاروس ته ځي او د هغه په وړاندې به جنایي قضیه لغوه شي. د دغه هوکړې له مخې چې ویل کېږي د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکو په منځګړی توپ شوی د واګنر ډلې هغه وسلوال به چې د موسکو پر لورې په مارش کې برخه اخیستې نه مجازات کېږي. د کرملین په وینا هغه وسلوال به چې په وسلوال بغاوت کې ګډون نه دی کړی د روسیې د پوځ تر مستقیم کنټرول لاندې راځي. هغه څه چې پریګوژین په اوکراین کې د کرملین په ګټه د جګړې په مهال ورسره ډېر مخالفت کړی و.
د واګنر د ډلې وسلوالو چې مشر شمیر 25,000 کسان خې پر اوکراین د کرملین د 2022 کال د فبروري له یړغل راهیسې په اوکراین کې د جګړې په لومړیو کرخو کې مهمه ونډه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي مخکې تر دې چې په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت خبرګو راپورونو ته مخه کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اسد الله لودین کتنه ورته کوي.
میل آنلاین بریتانیایي ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده پر اختریس پیغام لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د هبت الله اخونزاده هغه اداره خستل شوی چې ویلې دي د دوی له واکمنۍ وروسته ښځې له اجباري نکاح په بادو کې لور کړې او یو شمیر نورو د پټکو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوې دي. د طالبانو مشر د قرارداد ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه ورکړل شوي. خومیل آنلاین د لویدیزو اجنسونو په استناد لیکلي ملګرو ملتونو تیر اونۍ په افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو د بی برخلیک پاتې کېدو په تړاو ژوره اندېښنه وښوده. طالبانو پر تعلیمي ادارو سربیره ښځې پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي مرکزونو ته تاګه منع کړي او د اوږدو واټن سفر لپاره یې هغوی ته شرعي محرم درلودل اجباري کړي دي. طالبانو په لومړي قدم کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او بیا یې وروسته دغه محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځوه. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا جلا جلا د افغانستان پر وضعیت غونډې جوړې کړې او طالبان یې له ښځو سره په توپیري چلند تورن کړل. که څه هم طالبانو په همدې تړاو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور له واقعیت لرې وباله، خو طالبانو واک ته رسیدو وروسته نجونې له منځنیو او لیسې دورې ښوونځیو او لوړو زده کړو منع کړي چې د نړیوالو بشري ادارو او عامو افغانانو غبرګونونه یې پارولی دي. د هبت الله اخونزاده د پیغام په یوه برخه کې راغلي ټول بنسټونه موظف شوي چې له ښځو سره د واده، میراث او نورو حقونو په تامین کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ مرستیالې نادا النشیف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل په تیرو 22 میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند ټول اړخونه محدود شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې لوړپوړې وکیلې په اړه لیکنه کړې چې ویلي دي لا هم د افغان میرمنو له لوري غم لړلي او وحشتناکه پیغامونه ترلاسه کوي. ورځپاڼې د هغه فعال میرمنې یادې کړي چې په پټه فعالیت کوي. د بشري حقونو وکیل هلینا کیندی ورسپانې ته ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته توانېدلې چې 1500 کسان له افغانستانه وباسي. هغې د 2021 کال په سپتمبر کې 103 هغه افغان میرمنې له کورنیو سره خوندي سیمې ته انتقال کړې چې په خبره یې د طالبانو لخوا د مرګ خطر ورته پیښو. انډیپندنت لیکلي د بشري حقونو دغه وکیل اوس هم د داسې ښځو پیغامونه ترلاسه کوي چې د بیړنۍ ژغورنې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې بیا طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د چا ژوند ته خطر پیښوي.
د اختر پر رسیدو سره یو شمېر کابل ښاریان اندېښمن دي چې د هوا درجه لوړه شوې ده، یعنی ګرمي زیاته شوې ده او د څارویو قرباني به د ډېرو ناروغیو لامل شي. ډاکټران وای که پاکی ته پام ونشتي د څارویو د حلالولو سیستم منظم نوي نو د بیلابیلو ناروغیو امکان شته. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وای ځینې تدابیر نیولې دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمېر کابل ښاریان د لوړې تودوخې له وجې د اندېښمن دي چې د څارویو قرباني به د ډېرو ناروغیو لامل شي.
ما و تشویش اکثرا هموطنان ما از نمی است که آیا قرباني کنیم نکنیم.
میر جنایت کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زړه نا زړه دی چې سږ کال قرباني وکړي که نه.
هوای کابل نهایت ګرم است و در مجموع
کابل کې هوا ډیره ګرمه شوې او په ټولیزه توګه په ټولو سړو او ګرمو ولایتونو کې د تودوخه درجه ډیره لوړه شوې ده. زما او د نورو هیوادوالو اندېښنه همدا ده چې قرباني وکړو او کنه چې خدای مکړه کوم ستونزې سره مخ
نه کړیم چې خدای نخواسته نشه که به این مشکل مواجه شیم.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمد منصور هم مرته اندېښنه لري.
تر بخیر روان دي او قرباني مونږ کوو خو مونږ د مرزینه ډیر ډاریږو.
د کابل ښار اوسیدونکي زیبا وایي چې ځینې خلک په لوی اختر کې پاکوالي ته پاملرنه نه کوي او د قربانۍ کثافات هرې خوا ته غورځوي چې په خبره یې د ګڼ شمېر ناروغیو لامل کیږي.
قربانیانې کوي خو نظافت نه مراد کوي ټټلی او ګندګي هر شی عمل ته اچوي سرکوب سریا اچوي کثافاتو کې کثافت نه مراد دی سل رقم مشکلات پیدا کیږي سل رقم مرضیانې پیدا کیږي د ډېر خلک ډار د دې ده د مونږ پله د نور خلکو چې د کانګو مرض یې ونه نیسي پله نه قرباني چې کوو په کلي کې کوو نظافت مراد وو
دا چې په ګرمې هوا کې له زبه شویو څارویو د ناروغیو د انتقال کچه څومره لوړه ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله زغم وایي
د څارویو په نس کې مختلف میکروبونه وي چې دا کېدی شي چې په انسان کې بیا مرضونه پیدا کړي مثلا د محرقې د نس ناستي د پچش د ټیټانوس د بروسیلوزس میکروبونه په دغو موادو کې وي او که چیرې دا په سرخلاصو ځایونو کې وغورځول شي په کثافتدانیو کې واچول شي دا چې هوا اوس ګرمه ده په ګرمه هوا کې دغه میکروبونه لا فعالیږي او بیا که څوک له هغه شیانو سره تماس کوي ممکن چې په مرض اخته شي
ښاغلی زغم زیاتوي چې د دې کار د مخنیوي لپاره باید خلک د خپلو کورونو په انګړ کې او یا د کورونو شاوخوا ځمکه یو متر وکیندي او د څارویو د کولمو محتویات هلته ښخ کړي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ریاست ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته په یوې رالیږلې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د قربانۍ پر مهال د ښار پاکوالي ته د پاملرنه وکړي
لکه څنګه چې کابل خاریان پوهیږي د لوی اختر مخه ده کابل خاروالۍ په مشخص ډول اته ځایونه د څارویو د پیرلو لپاره ټاکلي دي په دې ځایونو کې ډاکټران هم شته څو د حیواني ناروغیو څخه مخنیوی وشي دا ځایونه د رسنیو له لارې اعلان شوي زموږ هیله له خاریانو ده چې له مشخصو ځایونو څخه څاروي واخلي او د ښار په پاکوالي کې له خاروالۍ سره مرسته وکړي
د اندېښنې داسې مهال دی چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې په لوړې دو سره لا د مخه ناروغۍ زیاتې شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د غبرګولې په 9 ویلي وو چې په وروستیو 2 اونیو کې د ډینګو کانګو تبې او کولرا ناروغیو پیښې د پخوا په پرتله ډېرې شوې دي
له کابله کونړ ته مخه کوو هلته آهنګران وایي چې سږکال د اختر په درشل کې د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی جزئیات په دې راپور کې
پنځه ویشت کلن ذبیح الله د خپل پلار او دوه ورونو سره له نیکونو په ورپاتې کسب آهنګرۍ بوخت دی دوی په اسدآباد کې د لواری دوکان لري د دوکان درې واړو دیوالونو ته یې لرونه بیلچې تبرونه او چړې راځوړندې دي او په غولي کې دې ته ورته نور اوسپنیز وسایل پراته دي یو اړخ ته یې سور اور بل دی او پکې سړې اوسپنې یخې دي څو ګرمی شي او ترې د خپل خوخي شیان جوړ کړي د ذبیح الله جامې د اور بڅر کو سوري سوري کړي دي لاسونه تور او پر مخې خولې را ماتې دي په اور سره کړي وسپنه په څټکی وهي څو ترې چاړ جوړ کړي هغه راته وویل په خوا به یې د لوی اختر رانږدې کېدو سره زیاتې چړې چاقوګان تبرګي او د قصابۍ نور زیات وسایل پلورل او همداراز به د زړو شیانو د تیر کول لپاره پر نوبت نو خو سکالی هغه مزه نشته
مخکې اختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و کنه لکه د سیزن به زموږ بازارونه تا خپل په ټپه ولاړ دي زموږ د کار روزګار اوس ډېر زیات مزه نشته
ذبیح الله وایي په هیواد کې راغلی بدلون یو شمیر بندیزونه او بیروزګاری په ټولنه کې د غربت او بیوسۍ سبب شوي او همدا وجه ده چې ډېرې کسان په اختر کې د څاروي وخستلو او قرباني کولو وس نه لري اسماعیل هم په اسدآباد کې د هنګري هټۍ لري وایي د کرکلي قصابۍ او نور وسایل جوړول شي خو بازار کمزورې دي
لرونه او تبرګي یار څه بچسو شمو شي جوړولې تبرګي لرونه کودار یار چې شهراوړي بس مونږه کو ان شاء الله نیم سازه و تیر کو
دلته د غربت او بي وسي ترڅنګ د برېښنا نشتون هم دا هنګارانو او نورو خلکو په کار او ژوند بداغي زکړی ده ذبیح الله وای ډیره موده وشو چې د اسدآباد اوسیدونکو د برېښنا له نعمت به برخې دي او د ډیزلی برېښنا د کارولو توان هم نه لري
برق ډیره زیاته اغیزه کړي برق د سیده مخکې چې دولتي برقونو زمنګ به ډیر سہولت تو سو کنه نو وس شخصي برق د غم من د غراشي بس د غیست وس ډیر ټیم کې د مازیګر ټیم کې څه برق لاړ شي جنریټر باندې لوډ زیات دی او 100 روپۍ نوټ دی مخکې دولتي برقونو 100 روپۍ نوټ وس دی وس شخصي 100 روپۍ نوټ دی نو دغه وس
که څه هم چې طالب چارواکي وای په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي خو تر اوسه په دې نه دی بریالي شوی چې د تیر حکومت کوم مامورین او کارکونکو چې بې دندو شوي هغوی ته دندې پیدا او له اوسنۍ بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې د هیلو وړانګ په نوم د یونیسف په همکارۍ جوړه شوې ډرامه درته وړاندې کوو. خو اوس شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه